السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. وړاندې له دوه تر څلور پورې د ازادي په څپو کې پښتو او در امواج ازادي دری پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې پکې د افغان سولې او ټیکاو په رابطه په کابل کې د دریو مهمو غونډو په دایره دوه باندې بحث او شننې خبريږي. خو تر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې پکې په خوشي کولو د هغو شپږ سوو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 12 میلیونو واوښت. پوره خبرونه: کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. تمه ده چې د کابل په دغې آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانې دا یادې کړې:
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
کابل کې روانه اونۍ په دوشنبه او سه شنبه ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې درلودې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. یوې معتبره حکومتي سرچینې دغه خبره نن ازادي راډیو ته تایید کړه. حکومت څه باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي چې د راپورونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ. د طالبانو او افغان د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو د فبروري 9 د موافقې له مخې افغان دولت تر 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان خوشي کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لندکی پیغام کې ویل چې تر اوسه د طالبانو د بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسأله نه ده تایید کړې. نو بینان د خبره دا موضوع حقیقت نه لري. عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. د عبدالله عبدالله لخوا په نویو معرفي شویو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلي وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوې لست تاییدوي او وایي چې ولسمشر اشرف غنی د جر د کابینې د نویو نوماند وزیرانو بشپړ لست ولسی جرګې ته واستوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس د شورای مصالحې استقبال کوي او موږ ډیر زیات خوشاله شو چې څو د حکومت کارو کې تیزواله راځي او خلکو ته بل اخره حکومت یو منظمه کابینه چې هغه غن خلاصه کابینه وي فساد او له مشکلاتو نه او هغه خلک ولسی جرګې ته معرفي شي چې له ولسی جرګې نه رای واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې پر بنسټ به عبدالله عبدالله د کابینې د نیمایي برخې لپاره وزیران ولسمشر ته وړاندې کوي او وروسته یې پریکړه د ولسمشر د چي تاییدوي یا ردوي. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېمه برخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې دغه ویروس نوې پیکې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو له فلوریدا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پانتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 1,22,250 کسان ترې مړه شوي. له متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,00,000 کسان او په هند کې نږدې او نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. مکسیکو هم په یو ورځ کې د کرونا ویروس د 2000 نوې پیښو په ثبتولو سره نوې ریکارد ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215000 زیاتې پیکې ثبت کړي مخکې شو. د استرالیا په دوم ستر ښار میلبورن کې چې 5 میلیونه وګړي اوسي، چارواکو سر له نن نه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. او په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې. په پاکستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي اداروي په دغه هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز په ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو شمیر له تیرو 10 کلونو راهیسې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. نوموړی وایي دا مهال پاکستان کې د 1,80,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی اخته دي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز روغانو شمیر په دغه هیواد کې 1,15,000 وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. تر لنډې د میورستا ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب مهیروي.
د ازادۍ په څپو کې در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د خبرونې د کوربه په توګه زه داوود جنبش لته سره يم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او ورسته به په دری دامه وکي، او هیله لرم چې زنګ راوهي او ګډون را سره وکړي. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو 2 ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللی چې نوی په سوله ییز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سوله وزارت هم په تیر 1 کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابق لرونکې اداره د سوله عالی شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالی شورا غړی، یاسر احمدزی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه را سره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته را سره ګډون وکړي. زموږ د سټډیو شمیرې په کابل کې 0072-255-0993-540 او یو نړیوال شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0024-022-1545-1. سکایپ او د میسیجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو، ستړي مشه مجاهد صاحب، لمړی که تاسو راته وایست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې دراچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جمعه محترم، اول اور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې و، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار کړی وو او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی وو او مباحث مور کې کړی وو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي په اسلام کې یا اسلامی نظام کې لټول نه مهم عنصر دا ده وایي اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. کله هم چې تاسو فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقصه دا و چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه و. نن سبا خو دغه انټرنیټي د روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای شي چې د دوه سره خبر وکړي. کاشکې هغوی په دې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ویلای
وای. فکر نه کوم مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پارز افغانستان د غوندو ته نوم ورکړل چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا، یعنی لمړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی.
زه هم به خبر ترات نه بدم بس دا وایم دا څومره هیوادونه چې اکثر کوم شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبري اترې کوي او ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته. نو کچیر ته په کانفرنس کې شریک شي وای د دې نقطه نظر به موجوده وي. یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس او هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې د نینې جوړی شي. په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه اغلری دوه منشور د ملل متحد دوه ماده لري. اوله ماده کې مقاصد دي، په دوهم ماده کې اصول دي. په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د غیر ورته مسائل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مبتنی وي. او دوهم بند کې په اصول باندې بحث کوي. د دوهم ماده هغه هم په صراحت باندې د دې حکم کوي
چې عدالت باندې چې رالنډ کوم نه د تاسو وي دلته یو څه عدالت نه دی مراد شب
نو باید په عدالت باندې شي. نو د عدالت یو تقاضا دا ده چې کچیر ته هم دا غونډې فیصله شوی خو د غونډې کې داسې یو فیصله هم باید شوی وای چې یو هیئت متشکل شوی وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره یې مسایل مطرح کړي وو او دلته یې د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وې تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې اندې کې بین الافغاني مذاکراتو کې په یو باندې بحث کیږي. او دا هغه د یو پلاوی تر اوسه پورې نه ده تاکل شوی.
بله
د دې غونډې نقشه ولا
راځي ورور به پیغږی کو چې ستونزې چیرته وي، خګنې څه وي او که بدګنې لري هغه څه وي. لنه کمرغه صافی صاحب هم را سره ملګری شو ستړي مشي صافی صاحب په دې باندې غږی کو چې دغه څو غونډې چې ستاسې وزارت نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا بې ساره یو ګام د څه لپاره وي، څومره دا هیلې تودې کړې؟ البته لپاره خو معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره و، اما څومره په دغه کار کې پر مخ لاړې وه په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده؟
سلامونه تاسو ته محترمه میلمنو ته همدا ډول د رادیو اوریدونکو ته. ګوري افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول دیدګاه د افغانستان په دې برخه کې واضح ده. هغه دا چې ټولې سولې د هڅې چې افغانستان کې د سولې او د ثبات راوستلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه په کې په نظر کې ونني ولسی بنا ان دغه هڅې ناقصې وي. ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته به په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت توقع لري ونه رسیږي. بنا ان سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیر دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخل کې د انتخاباتو مسایل وو او هم زمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ دغه پروسې سره په طبیعي خبره ده چې د دېش دینه پاتې او څارلمو او په جریان کې د امریکا او د طالبانو د توافق نه وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې ده چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د څارنې لاندې باید دا ترسره شي.
دغه سیکونډ مخکې شوی وي، یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لاند کراته وي اړتیا څه او مجاهد صاحب وایي خبر نه وایي چې ځکه چې دا خو به دغه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استازي هم ورسره په غونډه کې ورګډ شوی وي.
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی، هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر زمینه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغانی مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا و چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وي او صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان ښودلی وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په وګو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی تر سره کړی وي او موږ هر چیزو تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ. راته وایست نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې د خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغه شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې لیو ګډ دریز نه وغږیږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، ښاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډیر خپل نه وخت وو او د دې ترڅنګ چې یو نه وخت وو دلته افغانانو په نحوه خپل مالکیت وخوده چې څنګه د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سولې د دې نه په خو نور هیوادونه په نحوه پکې داخل ول په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات. اما دې دل کې زمون د بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه وکړه چې می خو دل چې مونږ هم یو څه کولای شو او خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دا درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوه دا کې کړی چې په هغه وخت کې د سوري خبراتلې چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوی وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درې خلاګانو ته یو نحوه د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوه دا کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کو او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا هغه امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه فورسي خندونه جوړول، چې د دغه هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډیر یو مثبت ګام و، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویمه غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوي ډیر ګوښه پاتې و. دا یو مثلث و، متاسفانه د یو مثلث هغه اصلي زوله ډیره شاته پاتې وه او معلومات به یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت سره ته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحوه هغه خلا هم په نحوه ډکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و، هغه وخت ډیره ساتینې ول سوی و چې د اوربان موضوع د طالبان سره سمه ده چې دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت له لوري او د نړیوال پارتنرانو له لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان ترسره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه وه شوې. نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري ښیي، ځکه هغه څه یې چې په نحوې له لاسه ورکړي وو اوس یې خپل کنټرول لاندې راوستي دي. او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې لاهو پتاسې د دې وهلې چې سولې ته کار کوي، متاسفانه دو هغه برعکس اجنډاګانې خپلو هغه کسانو ته ورکول، خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوې درته تطبیقولې، هغه لپاره اوس ښه یو 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 داسې څه جوړېدلی شي چې دوی مجبور کړندي چې یو واحد نظر ته له نړیوال سره ورسیږي.
ښه، ډیره مننه. لکه چې مې وویل پوښتنې ډېرې دي، ورورو به په تمیږو. اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغه سی یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی، که څه هم نور ادارې مشته، تر اوسه ګټور پریوتی دی. اوریدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې را تبریخي دی ته بلګ روس سره شم کا اوریدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي. ازادي رادیو ازادي ټکی رادیو زمون د سکایپ پته دا د غرض په فیسبوک کې هم د ازادي رادیو پاڼه مندل شي او لنډ پیغامونه راستول شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وز نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډه او دانن چی کیږي، یعنی څومره معلومات لري لدنن نه مخامخ غونډه کې سترګې په سترګې شي سړی او د ریزونه مخامخ سرګن شي، مخالفتونه کې کیږي الته وړاندې شي، که موافقت کیږي مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبري اوریدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکی په لاوه، یعنی هغه کم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی او چې اجماع پیاوړی کې دغه هیوادونو دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتداء هم خبرو کول چې دا یو کانفرنس قابل تقدیر دی، مسلمان پرایس باندې امر ته کې یو شاوی فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، هغه کې دی ملي سطح باندې وي، منطقوي سطح باندې وي، او بین المللي سطح باندې وي. په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، د ټولو نظرونو رانځي کېدل ده خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام ته سوې وای.
هغه خو تاسو ول د طالب هغه باندې وګیږي،
هغه نه هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باول وسله، په اعلامیه کې ویلي دي چې د اورکم دی وسی، یا د تشدد کم سي، او بل اخر بیا دی اوربان تغسی. مونږ دی مسلمانو دی افغان په حیث باندې جنبش ته د دې طرفدار وي چې یو انسان دی مړ نسی، یو ډز دی هم ونسی، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بی ګناه انسان مزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او کچا یو انسان ته نجات ورکو د حیات ورکو لکه ټول انسانانو ته حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق وسو چې خارجي قواوی به د افغانستان نه په 1400 میاشتو کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تو یوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کوم دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې چې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو پیزي چې د مولوی صاحب جواب څو هغه ویلي چې کچیر ته یو دسی افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې لوند وي، په غوغو باندې کون وي، په لاسو پو باندې شل وي، او راته وایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولایي کې مړ.
نو خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشرانو سره له دغه اسلامي لارښوونو او له دغه عقیدو یو بل سره جګړې وکړي، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، د فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي. زما پوښتنه دا ده چې دغه غونډه څومره د اجماع پیوړې
کړه؟
کوم هدف د اجماع دغه فیصله چې ورکم دی وسی موږ د اجماع نه یو خو ته قدم اخلو سی هیڅ فایر دی ونی سی پورن د افغاني مذاکرات شروع سی بین ال افغاني مذاکرات شروع سی د دغه ټولنې یو لا اهداف نه داو چې اصلن د بین ال افغاني مذاکرات په وړاندې خندونه شي دي د دې لپاره باید یو حیات دی تا کله وای د افغانستان حکومت سره کینی سره سور او خند چی شي دی کنه د طالبانو سره کینی سره سور او خند چی شي دی ولې بین ال افغاني مذاکرات نه شروع کیږي دا خو یو دي په دې باندې مسولیت څنګه
لري اجازه یې ده بین ال افغاني
ما خبر مکمل ک ما خبر مکمل ک په دې باندې پات نه رسی سبقت یو تبلیغاتي مسله کوي سي ور کم درا سي ور بند درا سي په دې باندې خو نه چیزی باید تفاهم دی ټول خو ته
راځي لکه به آرام بحث کو چې اوریدون کې را سره تعقیب کړی شي سپه صاحب ځینې مسلې چې خاغلی مجاهد یاد کړی دی ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د سپه صاحب ټلیفون پرې شو احمد صاحب تاسو راته لطفا وایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو ترڅنګ چې مثلا جګړې بند کړي اوربند یا اورکم کوي د دې ترڅنګ دا غوي اعتماد هم پیاوړی شوی وي ظاهرا دا سی بریخي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه حادثو سره ملګری نه دی یا لک تر لګه د شک په سترګه ورته ګوري
زموږ او دا نړیواله تجربه هم خودلې ده کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري د بیلګې په توګه که موږ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو نو دوه مهم اړخونه افغان حکومت او طالب لوری دی او دریم برخه طبعا نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات دي زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر کړی وی او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف موږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته موږ بیایي دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوې ترسره شي که واړه خندونه چېرته وجود ولري هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کېږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي موږ ته که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف کمونږ د یو سکای کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې مونږ یو ناسته وکړه زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو او ځکه همیشه چې مونږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي چې اوس مثلا لکه مجاهد ته چې اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم موږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي او که بهرنی لاس پکې دي پس له دې موږ کولی شو یو قدم وړاندې لاړ شو
مننه احمد صاحب ساپه صاحب لنډ که تاسو راته ووایاست مخکې مې لیکه پرې شوه پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریز نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډیره ستونزې لري تخنیکی بیا به هڅه وکړو چې وصل کړو زه یو دوه درې نظر د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلی چې اول دی اوربند وشي چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي نور بل اوریدون کینات الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي البته موږ په دې پویږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کوم په دې ملک ورسره غږیږو عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت کچېره د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی دا د زینو اوریدونکو نظرونه او چې په دې تړاوی راستولې دي زب بیا زل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکو ک ټلیفون کوي 0972215 او 0992935 شمیرو ته د افغانستان نو کل بهر نه غډون کوي 0022 0221 1515 ته زنګ را وهي. مجاهد صاحب تر وو چې ساپه صاحب وسلیږي یا نور اوریدون کې راخلو راځي نو ساپه صاحب راغې دی لپاره چې لیکه پرینش ساپه صاحب نه پیږم سم تخنیکی مشکل دی د سی پلان ډول راته وایست چې د اوربند په برخه کې یو غوښتنه د حکومت دا و چې یعنی طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمولو یو دریز رامنځته چې په دغه غونډو کې چې تاسو جوړوي یا جوړی کړیم دي او بل لیو دریز نه نړیوال وغږیږي څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی مثلا طالب ته څه وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شه چې هغوی ته وړاندې شي چې راځی اور کم وکړي یا اوربند
ګوري د افغانستان ډیپلوماسي زه فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملي ډیپلوماسي نه زو د ابتکار اخستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې نور څه فعال ډیپلوماسي لري
فکر کوم ساپای صاحب یا لار کې روان دی یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم فکر کوم چې تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخه و خلش ول او دوه هم دا چې کیدیش طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربند وکي یا اورکم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث وای دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانی خبر کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجن دی بیا د مرحله تورسي چې بیا د اوربند رامنځته شي دا د دوالو خبرو موږ استقبال کوو خو راځي دا خبرې یو خشي کول باندې عملي کوم راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د د د د قوانینو په چوکاټ کې دینيني وکړو د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي اولیني مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي مسالسي خودلې ده نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای کډ طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې کاش کې د خپل کاري تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلې وای د افغانستان د حکومت سره یې جوړه خبرې کړي وای لدی سره یې جوړه خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نشو او که د فعال پالیسی هدف دا وي چې واځي د خلک ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کول او د لپاره تبلیغاتي باندې جن جوړول په دې باندې خو د شل کال کې
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا زکه چې بیا تکرار راځي راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم مهرباني وکړئ زرین صاحب
پدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه البته دغه ورستي اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې اوس یو قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللې وای هتا منجر دې ته سوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ سوي بیا هم دې ته امیدواري نه و چې دا د یو تلپات سولې ووسی ځکه کومه کوسو ګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اجهز برکات په خرابېدو روان دي موږ ګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب شوې د چین او د امریکا اړیکه سره خراب شوې کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته بچین د سایه کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي زری څه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واوري دی وای نن جوړیږي څومره هیلمن شوي چې دا به کې دی شي ګټوري وي او هیله چې افغانان او تاسو لري هغه به تر سره شي
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي وګمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هندو د پاکستان لمګو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته د رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې د هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه عدالت به بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي بل څه ګلمګه تهدید سي نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروګرام کې یعنی تاسو خوشاله یا چې دا سګوندې غټوري دي او کې دې شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې مننه زرین صاحب له بده مرغه اوریدون کې ډیر دي نو کې اجازه لته سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنيو کې
السلام علیکم جنګ صاحب ټول مخکې تا تا ازادی رادیو ته دراتګ مبارکي وایم او خوشاله سې زموږ ازادی رادیو په یوه داسې ښه سابقه دار نه تاسو په بي بي سي کې وو هغه چې لا ښکلا او بخښل مبارکي درته وایم
کورم ودان پښتنه داده چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټوري دي او افغانان به خپل هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سولې ده
نو پیکر خصوص کوم خو په دغه غونډه او په دې مشورو او په دغه د امسایګلوانو په کورو کې تقریبا زه دا رفتم زره سم تقریبا خو خبره دا د جنبش شب چې په دې کې صداقت په کار ده ګوره یو خله ده یو زړه ده خله خو هر څو کار څه په یوه نه سیار سره شته سره یا بل باندې دې پر حاکی خو صداقت په کار ده هغه کزمور افغانان یې صداقت باید وکړي کزمور څنګه لري یا نړیوالي نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي دا غونډي
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي صداقت اوس معیار نه لري د سره ته وایي چې دغه روسان امریکایان ناتو پاکستان ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه دي انټرنیټ لاره یو بل سره خپل نظرونه شریکوي دا ګټور دي کنه
نو دا ګټ نور کی هر یو خپل تنارته شډوري وي که دې ګټ ته څه تامین شي نو بیا دا جوړ کی په دې کې صداقت نه صداقتو خپل پکې پر مخ دی او یو پښتون لرم هغه مل مجاهد صاحب خو دا پښتون د سیدامګری ملتونو یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کې دونه ځان اچولې ده او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت شي موجینو دا د طالبانو مخالفت کوي دا هغه پر ضد باندې خبرې کوي نو ملل متحد باید راوځي او په صداقت سره
نو تاسو ته سره موږ یو پوښتنه مو دا چې ولی ملګری ملتونو او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي مننه مجاهد صاحب یا نور ملمانه به جواب درکې کور ودان ته خی صاحب زابل نه غږیدي لاند به محبت له هلمند نه وورو خداغه نه وړاندې تازه خان سمسور چې زای نوینم په میسج پیغام کې راته لیکلی چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو ځکه دی وای مخکې هم دغه ډول غونډې تر سره شوې دي اسمت الله افغان یار موي خوشبین نه یم او خان محمد اسلام یار د هلمند نادلی نه وای چې افغان حکومت او طالبان دي ژر د سولې خبرې پیل کړي په دې به وګغي چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي محبت صاحب له هلمند نه لن تاثیرات وې زد غواړم چې په باس کې راټول پاتې شو دغه ډول غونډې چې وای نن تر سره کیږي دوی څو ورځې وړاندې تر سره شوې څومره تاسو ته هیله درا چې فکر کوي اغه هدف چې تاسو یو نور افغانان لري چې سولې ده اغه ته ورنږدې کیږي تاسو کنه
سلامونه نه کېږي مې جنب صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومنه ما په نظر دا پالتو دې ودا پالتو کانفرنس نه هیڅ फायदा نه لري باید راځي موږ ته عملی کار وکړو اشرف غنی باید د طالبان 5000 بندیان خوشی کې طالبان باید حکومتي بندیان خوشی کې خیر دې کدی وای چې طالبان بیا معنا خبر تک شي نه د طالبان نور بندیان هم د سر بندیان دي بیا بیا غفلت کې بیا به د اولس طالبان ته مخ ورواړي چې 5000 بندیان د خوشی کړه نو تاسو ولې خبر ته نه شنه
ډیره مننه محبت صاحب زما پوښتنه ته مخامخ جواب رانه که په هر صورت احمد زای صاحب اوس یو بل موضوع البته ک د غوریدونکو پښتنو باندې کوم تبصره لري هغه ستاسو په لخوا خل لاند لاند راته و اس زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې ویل سریزه کې چې افغانستان څو بیلا بیلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي تر ټولو نوې د مصالحې عالی شورا د چنوې جوړ شو د دولت وزارت او د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی او د سولې شورا خدای نږدې ولا سیزه لګو ډیر کېږي چې مجاهد صاحب مغړې دی عبد الله سره ملما دی فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغه سنوخت را پیلول څومره ګټور دی یا دغه مر تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړی د سولې برخه کې
از بارښم یو وړه تفسیر به د دوستانو په پښتنو چې واقعا خصوصا یو موضوع چې ډیره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکو ټول پوهیږي چې واقعا تکرار دغه کې غونډو ډیر زیات شو هم په دې وخت دننه هم په نړیواله کچه اما یګانه یی لتی چې دا ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه وایو لیکو یې اما سارنه ورزونه څنګه نه لرو متاسفانه کپاسخ اتاب د یو کور په سطح یو موضوع غواړی تر سره کوي کاغه نه دوه درې ځله خبر وانه چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنه کړي اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري کدا مونږ صرف په دغه وړو کانفرنسونو او یا په ځینو هیوادونو کې د سو تنو ترمنځ په کانفرنسونو باندې اتفاق کوو یقینا چې دا هیڅ کله نتیجه نه دا ورکړي او نه به نتیجه ورکړي کچې ته جدي سارنه ورزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلی ونن آیا سبا غزه عملي کوم او کنه کوم تعقیب بشم او بیرته دی د مجازات او مکافات او موضوع په دې کې وي افغان حکومت سرغړونه کې هم باید فشار پور باندې راشو کا طالب لورای باید وویل شي ځکه چې سمون وایو هغه باید تر کو هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا اته یادول ورده چې په یو اورګان کې زه او مجاهد صاحب همکارانم پاتې شوی د سولې په شورا کې ورپسې بیا مثلا داګه نوراندې هغه یو بل پروسه د سولې شورا نوراندې چې مجددي سر مخکې بولا یا د سولې شورا سو بیا د سولې وزارت سو او د مصالحې عالی شورا متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې ترننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخاور کسان درلودل چې هغه متاسفانه په اقلیت کې وو اکثر تصمیم گیری د دسی تفانو په لاس کې و چې هغه نه د سولې په برخه کې کوم ایکسپرت ول نه کوم معلومات درلوده فقط پور کورانه
نو فکر کوي د دې دګر ته د بهرنیو چارو وزارت را غډیدل یعنی مشکل نور زیات کړه د حل لارې را نږدې کړه
نه زما په اند دا ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده د سولې موضوع د یو موضوع نه ده چې تنه ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسیږي دا د ټول افغانستان د نفوسو کده د طالب قوت دی او کده حکومت قوت دی دا د هر افغان حق دی چې سولې ولري په سولې کې ژوند وکړي نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې
یعنی عمومی یو نظر ده چې هر سړی د هڅه وکړي زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت مشغول شوی په دې کې اړتیا یې سوه
یو موضوع ته مو چې زه پام وکم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس د دې خبرو دلته د سولې په موضوعات دي اما د پردې تر شا یو ستر بل موضوع ده چې افغان حکومت په نحوی هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هیوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوی فیصله هغه چیلنجونه او خدونه له مخې لري کی هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع و او تر څنګ یې مثلا دغه اوسنی نظام په نحوی رنګېدل او یا له منځه وړل اوس افغان حکومت په نحوی د دې کوشش کوي چې افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هیوادونو نظر یو کې په یو خپلې کې چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادي لوخو ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده
نو دا هدف تر لاسه کې فکر کوي دا هدف تر
کتر لاسه کړی نه وی ا د اکل د نورو هیوادونو هغه وکړی په نحوی واقعتا
ځکه هغه ته دغه وادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په پلاتفورم کې او لابیګری وکړي هغه اوس په لګاکیو کې پاتې کیږي. وخت چې په لګاکیو کې پات شو تابن تصمیم د اکثریتو قبليږي او تابن توانو فقط هم اکثریتو کې اکثریت هیر وادونه د بلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناتو خلاف ده، چین چې ډیر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنی د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوي اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښت کړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هم په نحوي شوی ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کیږي.
مننه صاحب صاحب لنی کمر غبیا را سره ملګری شوی ده، دعا به وکړو چې لیکه دازل پرې نشي. صاحب صاحب بس ستاسو په غیاب کې ادامه درلوده، خو زما پوښتنه دا ده چې د دغومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راوبولي؟ فکر نه کوي چې کدا مثلا د سولې عالی شورا، د مصالحې عالی شورا رابللې وي، د سولې وزارت رابللې وي، خبر وای نسبت دې د بهرنیو چارو وزارت یو نوې اداره شي چې د سولې ډګر کې کار کوي؟
زه فکر کوم کله چې ګورم په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوي یا په رهبرۍ کوي، هغه پر دې معنی ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نفي په معنی وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش خر اغلاس ورته وي او هغه ویلکم کړی دی چې د سولې د هڅو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممید وي. یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسي باندې متمرکز دي او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بینالمللي متحدینو سره کار دی. په هغه کې کافي ظرفیت د فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، دین وروسته به زموږ ډیره هڅه دا وي، تلاش به مداوي چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده، واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې. او لکه څنګه چې جلالت ما ولسمشر فارون ورته اشاره درلودله چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث وو د جګړې په پټګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع و سیمې. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولې شو دغه دیدګاه په سیمه ایزو په نړیواله کچه تقویه کوو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کوو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېر اساسي وي او په ډېر یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو او په دغه یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالې ټولنې اجماع راجلبول او د افغاني دیدګاه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډیره مهمه ده. ګوري پنځه یو نقاط ډیر مهم وو چې پرون په دې کې د دغه درې ورځو غونډو موږ وکول چې اتفاق نظر په واقعي په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپلې سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان ټول چې دغه دیدګار رامنځته کیږي نو دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب دغه نظر خو وو، دغه نظر خو د حل لارې تفاوض درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگټن وړاندې کوي فرق لري.
ام دې نقطې ته راځم، کله چې دغه جوازونه په نظر متفق کیږي مشترک بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي چې هغه جوازونه د سیمې دی او کنه نړۍ دی او افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهدات باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه او چې هغه د خشونت را کمیدل او انساني اوربان موضوع مطرح و چې ټول هیوادونو په یو واز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نن د ناروغۍ په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت را کم کړي او اوربان ته غاړه کړي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکرات د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندیانو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړی و هغه دوی ته د اطمینان وړ و. همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په مخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکیږي، یو خو دغه د رادیوګانو لارې جتاس یا نور معلومات ورکي په رسمي چینلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې دغه غوښتنې له تاسو وشوي کنه؟
طبیعي خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي. هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید دغه اړیکو ته راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید دغه اړیکې تیرې شي. بنا ان هغوی دغه ډول غوښتنو ته لاسرسی لري طالبان، او توقع مو دا ده چې دغه غوښتنې چې د طالبان نو اوس مطرح کیږي، زه فکر کوم دا تنها د حکومت غوښتنې نه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. جګړې راکمېدل او د اوربند په لور باندې یو قدم اخیستل، زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنې
دي. یعنی داسې بل مشخصه پوښتنه چې حکم له پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په دې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې یا په تیر بیا د پاکستان لارې چې خلک له طالبانو سره په مرسته تورنۍ ستاسو دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي؟
زموږ حسادت چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونو چې موږ په واک کې دي په هغه باندې موږ وکولې شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډیر واضح دی او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کیږي نه، بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کیږي چې هغه د وسیط په لارې دی او که مستقیم وي. موږ په طالبانو باندې په اړه مستقیم د غوښتنو غږ کړی دی او امید دارم چې طالبان دغه ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ جواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب، یو غونډه د ډیرو په ګډون و، اوله دویمه د پاکستان او چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه اوس بیا لوی غونډه ده، فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډه مقصد څه و؟ د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي او د افغان سولې را نږدې کې که نور مقصدونه درلودل؟
جنبش سمترم تو سب یو شته زه هم متوجه کړم د رادیو ازادي چې کله شروع شوی ده موږ رابطه یې له بی بی سي سره قطع کړې ده، خصوصا د بی بی سي اشخاص هم ځان ته جذب کړي دي. نو هر کله درته وایو تاسو
ډېر مننه.
رښتیم دی رادیو ازادي زه ډېر زیات اروم، به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم. ښه، راځو په موضوع باندې. موضوع خدای دې بیرته غدې انګلیسي او مسل دا وایي سمثینګ از بیټر دین نثینګ. یو څه نه توخې دې هیڅ کول نه دا کانفرنس موږ تاییدو تر دې حد پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي. لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات، یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه د رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري هغه بیا الفاظ معنی لري په یو باندې عمل کوي
او دا بل منافقت ده. که رښتینی ډیپلوماسي نه
بل ابل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ ورزو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي او ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او د فیصلې کړې دي او د هیپوکراسي په اړه که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي، زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سولې رامنځته
شي. او زما مشخصه پوښتنه دا وه مجاهد صاحب، د پاکستان او چین سره د ځانګړي غونډې اړتیا څه وه؟
اتیا کو تبي خبره ده چې موږ غونډي هوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري. کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې، کچیرته منفي رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي، د دې مصیبت نه خلاصي خبره ده چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات، یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده. دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو، که څومره مؤسسات سره یوځای کوو، په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ زر تلای شو، کومې لارې، کومې تکتیک، کوم میکانیزم پکار ده؟ کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څه ډول میکانیزم پکار ده او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي، تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغو غونډو ته یا دغو هیوادونو ته وي هغه په عمل کې پیاده شي، نور د دې
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي احمد زای صاحب، تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه او مجاهد صاحب وسم غړی، دوی ولې کاش کې داس شوی نه هیله لري چې کدا غونډو کې داس شي وي او داس شوی فکر کوي راځي پم دی به پاتې ورسو؟ دوه پښتنه لرم. لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دوی مشر ښاغلی عبد الله دی په همغږی د سولې بهیر خواته کار کوي، کار سره خپل اجنډا لري، دا یو. او دوهم دا چې د دوه غونډو په پای کې چې یو به نن تر سره کیږي، افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا د خپل منځي خبرې به له طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به که نه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنه تم راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر ننه پورې همغږي وجود نه درلوده، یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده. کار کچېره کیفیت درلوده چې فکر کوم یو اداره به کفایت کو، او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شي مونږ به رسولې وو چې د دوهمې او اته او درېمې د جوړېدو ضرورت نه وای شوی. په دې تاسف سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثر اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تاسف سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي یو هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دقت کیږي، هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي، نشي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بل موضوع ته. دا بل موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم لنډه کوم، چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسو وګورئ چین دوه یېرې لري، یو اقتصادي یېره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یېره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغه سې مسایلو نه، د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغې باندې لږ وغږېد، وخت ډېر لږ دی. حمزه صاحب فقط لن راته ووایه چې دغه
اخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا اخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې اراکل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي، او حتی د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې منعکسې شي، ځکه دلته چې هېوادونه دي، هېوادونه طبعا هلته سوال ځواب کېږي، هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت که ته داسې غواړي طالب لوری دغسې یو څه وایي.
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدای شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمد زای صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې د پښتو برخه پای ته سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو په دغه خبرونه کې. د میکروفون له شانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاری کړی و. د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې پاغه کې موریدون کې ګډونو کې او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش پام دې ځای در نه اجازه غواړم. د خدای پامه.
سینہ کے دپردورا باند جان Rovino bandaram de Karbala daran joda ran povino de avanam sobadas be gunazat pradup se qurbanam yom yo fatara